شنبه د لړم چلر وشتمه د نومبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو. د خبرونه د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.5 اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. روانه خبرونه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې کابل ته د پاکستان د سرریاسم د سفر په اړه اوریدل شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبري وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په لسګونو نړیوالو خبریالانو د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې، او د هند او پاکستان ترمنځ د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړ پړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. ښاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږي په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي لارې ته جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولی شي. په لسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایي وشنه خندلې ده، او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپلې هلمند کې ډېر موثره خبریالي کوله. د وال ستریت جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایي د همکاري پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کلټی لیکلي چې د الیاس دایي له همکاري پرته به له هلمند د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایي ډیر زړور او تکړه خبریال وو.
I first met Dai when I went to
ما اول ور دای هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخي اړیکې درلودي، ډیر زړور وو. لا هغه سره کار درته ممکنه کړی چې د جګړې یو بیخي بدل سیر وګورم. هغه نرسان پیژندلې، قومندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي پیژندل، هیڅ چا ور سره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یو ډیر ښه ژورنالیست نه خېدی.
د نیویارک ټایمز خبريال مجيب مشال په خپل ټویټر لیکلي چې الیاس تایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخو. الیاس تایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. بلورته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سورید د الیاس تایی وژنه یو تراژیدي یاده کړې ده. داخله صورت په حواله د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر راغلی چې په خپلواک او آزاد رسنیو او خبريالانو باندې بریجونه غندي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لاندېشنې سره ملتیا شوډلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبريالانو وښنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شاغلی ګوتیرش ویلی چې د دغه سي جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او د بشري حقوقو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمن د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. د سیمه د هند او پاکستان ترمنځ بشل شوې ده، او دواړه د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکی وای چې دا پیښه هغه وخت را منستر شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغه کسانو د داخلېدو هڅې شنډ کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووشل. پاکستانی لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوز بریټه د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان یو سرتیری وشل شوي دي. همداراز پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر څلوېښت ډېر ملکیان وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبریالانو د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایدن پرې ټاکنو کې بریالی بللی دی. آریزونا، میشیګان او پنسلوانیا د جمهوري غوښتونکو حقوقي دعوه چې رای دې بیا وشمیرل شي رد کړی ده. او روسي خبر دا چې د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنگین نه وي. د نوی ډیلی اوسیدونکو ویشالی وای
نو څو کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼې ګڼې ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلی یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې 3 میلیونه او 200 زره تنه په کورونا وایروس ډیر اخته شوي دي. دا ساجی راډو سهارنې خبری مچل اوري.
In the very near future, د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
په روانه خبرونه کې به واوري چې له دغه پلاوی وروسته د پاکستان صدر اعظم هم روانه اونۍ کابل ته روان دی او پر افغان سوله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. دا ساجی راډو پر روانه خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په هلمند کې دا ساجی راډو خبريال الیاس تای د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د کار فوق العاده ځانګړی بولی او الیاس تای یو نه تکرارېدونکی خبريال ګني. په دې اړه به هم پر روانه خبرونه کې واوري او په دې خبرونه کې د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې په اړه هم اوریدل شي. د خبرونه پروسو کې د شمن رنگونه پروګرام درو. ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي دي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوارخیزو همکاروي په اړه خبرې وکړي. صفی الله سنکزای راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوارخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خبره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږیدلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټوئیټر باندې شریکه کړې.
په ډېر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به شاغل عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داوود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی یې په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میستر راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ور باندې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوې تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولی. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې لدی اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپریږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستربلی مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې کیږي. حکومت د تاوتریخوالی د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته یې ملاتړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د کار فوق العاده ځانګړې بولی او الیاس تای یو نه تکرارېدونکی خبريال ګڼي. الیاس تای د پنځشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د په موټر پوري د وصل شوی بم په چاودنه کې وشل شو. ملالی بشیر د بهرنیو همکارانو سره په دې راپور کې خبري کړې.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبريال الیاس تای سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې و. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس تای نوم یادوه او ویل یې چې دا خبريال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was his pride.
The dear khalak pejandal adal qablagano ni wali tar komandanano aw hukumati charwa ko puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalk wo tarna nashway wayalai da da yow dir kh khabaryal na khada aw zo pohegam da hisasana kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
اشلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دای له خطر سره مخامخ وو خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دای وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یو لوی ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
د
دای غوندي کسان نه وینو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دای د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبريال او اکاستي چې په کابل کې اوسي د استرالیا تبعتي او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپور نور کړی او دی وایي دا کار یې د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایل برکت خبره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 1400 نړیوالو رسنیو او خبريالانو نمونه لیکلی چې الیاس دایي ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې و. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیست، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس تای په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دی تر مرګ مخته له دې سازمان سره شغیدلی وو او ورته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. په دې اړه په وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې واوري و په چې یو 45 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونه پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایدن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایدن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایدن هم ویلي چې له افغانستان پوځیان باسي. بایدن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایدن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وای په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سوله اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایدن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډیر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وای په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي چې امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګید دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلی الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو لګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلی، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خبرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقوقو څارونکو ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداري ورکړل شوی وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډیر ځلې ملکی افغانان قرباني کیږي چې دا جنگي جنایت دی. د بشري حقوقو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایي وژل کېده، افغان رسنوی ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیشي.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبريال الیاس دایی د سازمان ته ویلی وو چې د طالبانو له خوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې د بریټ د بیان د ازادي په ارتباط د طالبانو په نیت کې شکونه پیدا کړی دي. الیاس دایی د پنځشنبه په سهار په هلمند کې وشل شو او د دې بریټ مسولیت چا تر دې د منره منلې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ک چې هم طالبانو په هلمند کې د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایی د بریټ پاړه کوم بیان نه دی خبر کړي، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی د سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ غوښونه شوی او ورسخه غوښتل شوی و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو پاړه دی راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستيالي پاتریشا گاسمن لخلی وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایی وجل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنیو ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کول شي. پر الیاس دایی د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو طالب بیان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستيالي پاتریشا گاسمن لخلی د الیاس دایی وژل یو قصدي اعدام بلل او زیاته کړي ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیه وړاندې وای الیاس دای له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداري ترلاسه کول. د بشری حقوقو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژنده د ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو نه مخکې طالبانو د دایی کور پلټلې او له هغه څخه د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وي. همدارنګه له ځایي خلکو هم غوښتي و چې د دایی د چلند په اړه دوی ته راپور ورکړي. د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یو اعلامیه خپره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح هم ادعا کړې و چې طالبان په خارونو کې پر رسنیو، مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدي رسنیو ته غوښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له زورونې، تهدید او سزا کولو د هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل خبره کړې اعلامیه کې د افغان سولې لملاتړو هیوادونو په خبريالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامدار مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی، افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیې په اساس چې افغان حکومت د وژل شوی او خبريالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې به وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
موږ دلته وریږي دی غوړي دی وړي دی بورا دی چای دی کولر هر بل د کور ضرورت څه نه چي دی مشته موږ
په دې اړه د ژوند رنگونه په پروګرام کې خو ست هند او پاکستان ترمنځ د نشټې په ارتباط د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډز کړی دی چې د ملکانو په شمول په دې بریځونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وشل شوی دی. دا پروان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړی یو بلل شوی دی. جزئیات ته سفی الله سنگزی پورا پور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټاپیان راوړل شوی. په ټاپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکو په روختون کې د خپل بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي ک حکومت جګړه ونه دروي تر دې بلا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زمونږ شپه کسان ټپین شوی دی. په دې ډزو کې دلته مو روغتون کې بستری کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري چې دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤل ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلی پر راکټونو وشتلی دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبان او سماني کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړې. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړې او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15مه کله چې هند جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختم کړه د پاکستان توند خبرګونی و پاره. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجا دې حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
لند خبرونه. زلمی خلیل زاد او لوړ پړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تا تاریخوالی د اندیشنې وړ پللې او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دی. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس تایی وشنه خندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېر مؤثره خبري لیکوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري ایرکسن سرید د الیاس تایی وشنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. د هند او پاکستان ترمن د سرحد ایوی بلی غاړې تر ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
داود غنم رنگ لزابل پراستبول سمسکلی که د الیاس تایی شهادت د وحشیانو کرده. عبدالحنان لخوست د الیاس تایی پروژنه خوشیمی سرگنده کرده. به نفشا وردک لی که افغانان د سور پارمان تباش شد. خان محمد اسلامیار لنا دلیلی که لطیرش پی رهیسی باران وریشی. قاری محمد مدنی لنورستان لواماس خیلی که زما په نظر الیاس تایی لکه چې یو شخص په خپل ځان په خپل ځان اورته برابر کړی د سلیکلی دی هغه اس ام اس سم نل وصل کیږي. عبدالواحد مدقیق لکندهار لیکي له طالبانو حکومت غواړو چې د خبريال ژوند ته ارزښت ورکړي، خبريال لې چې له هر څه مو خبروي. قاری سیف الاسلام د هلمند ولایت نه لیکي د الیاس تایی په وژلو سخت خوشنی سوي د افغانستان د دشمنانو کار دی. اسد الله وفا د هلمند نه سمس را لیشل د ویلیاس سی وشل کېدل د هلمند لپاره ځای بللې ده. سنا سادات له میدان ورده کلی کې په افغانستان کې د حق په ویلو باندې اول خلک وشل کیږي. معلم فضل ربی وردک د هلمند له ناویلې کې الیاس سی یو تکړه خبریالو غم نه هیریدونکی دی. قدرت الله له کندهار لیکي کسول نبی داس ډیر بې ګناه خبریالان به وشل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د دې خبرې مجلې ورسته یو تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې چې لرو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نو مين درو عالم زاخیل من لید دکانداران څخه
خپل د سیرتو ایت مثلا دلته کوم شین تاسو خرڅوي
من دلته وریجی دی غوړی دی وړی دی بورا دا چای دی کوله لاره بلا د کور ضرورت څه نه چریم چته دی مثلا
دل کوم جن راوړی
دان در زین راضی غوړی چری دی مالیزیا ناراضی دروس ناراضی د ترکی ناراضی او دا لوبیا نه خود دا نه خود د ترکمنستان ناراضی او وړه وریجی چې دی پاکستان ناراضی
کله دکانداري نه راوځي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله چې تاسو کاروبار کوي دکان لري اقتصادم څنګه ده آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي
ولا روزي آسان الله پاک ده کدی ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیره سخت ده کور چلون خو بس الله پاک رسي بس مادوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نو بس ګټي
دا ورځ دې بازارو کې کوم شو کله کرای کله وځي کله کرانه وځي کله ګټي کله نه خو بس صبر کوو ناس اسو چاله په قسمت کې کلی ما غره رسیدي
فکر کوي ولی بازار نه خراب سوي دي خلک له اقتصاد شکایت کوي
د څه چل دی د ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري اغوند امنیت سرکار لري هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شي دا ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکار پاتې نشي هیڅ په بیکار هرڅه په کار زمينه مساعده شي
په خاطر څنګه دلته کار دی او آیا ګټه خبره
خو خو دا ول کرزی د ادریس اور پزم کار پر کاروبار خو روزګارونه ول هغه ما ساتي خرید جیر هغه هم خریداری کول جنگونه کمول روزګارونه خلکو خچریدل خدا اصل 15 کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلک ول ګور څه په ماجرات لاړل خارج ته لاړل څه په جنگو کې مل شو څه بیروزګار نه شي معلوم دا کار مله تاثیر لري راچی
به تاسو کوم بل اید ملاری چ کورونی سره مرسته سی او کیواز هم د دکان ده
بس یو د دکانداري نور بس اید درو دا لایلا دوام دغه دکان ده
مننه چی ازادي راډیو اوري